مشال لړیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم او تاسو د مشال لړیو د نن ورځې د نهسات خبرونه په شروع غړی. سلام پښتونخوا کې هر کله وایم. نن د جون د میاشتې شپږشتم تاریخ دی، د چهارشنبه یا شروع ورځ ده. په دې غړی کې په بنو او کراچۍ کې د چاودنو تازه حال درکوو. همداراز د امریکا ځانګړی سازه افغانستان او پاکستان لپاره داغه په اړه باندې تاسو داغه د سفرونو په اړه باندې تاسو تازه معلومات درکو. خوول به خبرونه له ملیحه مرزا د خبر.
السلام علیکم ټټولو ول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد یو قرارداد منظور کړي، او سعودي عرب وايي د شام په کورنۍ جګړه کې د ایران او د حزب الله مداخله خطرناکه ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د شروع کولو په هڅه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی دی. د نهې په ورځ نواز شریف د دفتر لخوا جاری شوی بیان وای چې په افغانستان کې د امن او ثبات ته بیرته ټینګېدلو په هکله اسلام آباد ډوبنز خپل دلچسپي په یقین سره وښودله. دغه بیان زیاتوي چې پاکستانی مشرانو د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې په هکله په خپل پوره ژمنې ټینګار وکړ. ډوبنز ته کابل او قطر د دورې وروسته د پاکستانی مشرانو سره ولیدل. افغان طالبان مذاکراتو ته د هڅولو په برخه کې د پاکستان کردار مهم ګڼل کیږي. د سند صوبې په مرکزی ښار کراچۍ کې په برنس روډ لږه شیبه وړاندې بمی چاودنه شوې. په چاودنه کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګندېږي. تر دې دمه نه ده معلومه چې د چاودنې نوعیت څرنګه و. په پیښه کې زخمی شوي کسان نږدې هسپتالونو ته وړل شوي دي، او په روانه خپرونه کې د پیښې په هکله نور معلومات ترلاسه کولی شي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي صوبه کې د امن بهترولو لپاره به جاسوسي ادارې موثره کوي، خو د هغه په وینا د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید پاکستان په مرکزي کچه یوه جامع پالیسي ولري. یوسفزی بیگا مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
په زړه زمانه کې تاسو سی آی ڈی وا اوس اسپیشل برانچ ته دا موږ چې دنه یو موثره ایجنسی جوړ کړو انټلیجنس چې هغه ګورنمنٹ ته د واقعیاتو نه مخکې خبرې موږ زیات زیات دا کولی شو چې موږ شروع نه خپل دا پالیسی چې موږ امن غواړو، موږ پیچ اپ کول غواړو، موږ مذاکرات کول غواړو. وفاقي حکومت کار دی چې هغه کین ټول سټیک هولډرز سره چې نېشنل لیډرشپ ته هغه راوغواړي او په سنا مشورې سره یو قومي پالیسی خو دې واضح کی کنه چې آیا دا جګړه چې دا چا جګړه
یوسف زئی زیاته کړه چې د دوی تحریک انصاف ګوند څخه د ترهګری په اړه محتاط رویه خپل کړی چې دوی ته لا نه ده معلومه چې ډرون بریدنه څوک ولي او پر چا کوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په صوبه کې د بجلی د اوږد او ناروا لوډ شیډنګ پر ضد یو قرارداد منظور کړی دی. دغه قرارداد د نهې په ورځ د واکمنو او مخالفو ګوندونو غړو په شریکه وړاندې کړ. د پښتونخوا اسمبلی د دغه قرارداد سره د وفاقي حکومت او د بجلی له محکمې غوښتنه کړې ده چې په صوبه کې ناروا لوډ شیډنګ بند کړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د بجلی د وفاقي وزیر او د محکمې سره د مسلې په هکله خبرې کړې دي. وړاندې د بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي چې د بجلی د لوډ شیډنګ مسله هوارول وخت غواړي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د ولسمشر بیان ایمل فیضی وایي د برتانیې د دفاع وزیر ولسمشر حامد کرزی ته ډاډ ورکړی چې د یو لړ حقوقي ستونزو په هواریدلو سره به ټول افغان بندیان افغان حکومت ته وسپاري. فیضی د نهې په ورځ مشال ریډیو ته د ستونزو په هکله وویل
د برتانیا د دفاع وزیر په دې اړه ویل چې د برتانیا د دفاع وزارت د برتانیا له محکمو سره یو حقوقي ستونزه پیدا کړې. دوی غواړي دا اطمینان حاصل کړي چې له هغو بندیانو سره چې د برتانیا په زندانونو کې ساتل کېږي ښه چلند کېږي. په همدې خاطر له ستونزې سره مخامخ دي او د برتانیا محکمې ورته اجازه نه ورکوي. خو فیلیپ هاموند وویل چې دغه ستونزې د هواري لپاره په خپل ټول وسله محاکمو سره کار کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د برتانیې له سفارت غوښتي چې په دوه هفتو کې ټول افغان بندیان افغانستان ته وسپاري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دا وخت له اتیا زیات قیدیان په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو په جیلونو کې ساتل کیږي. چارواکي وای د غزنی ولایت په وبند ولسوالۍ کې طالب وسلو ولسوالۍ کې طالب وسلوالو د یو پولیس په ګډون د ملي اردو 500 سرتیری وژل دي. د غزنی سیمه ایز چارواکي وای پرون له روزګان څخه کابل ته پر لار 500 تنه سرتیری د غزنی په یاد سیمه کې طالب وسلوالو ته په لاس ورغلي او 500 واړه وژل دي. په وژل شو سرتیرو کې 4 تنه د ملي اردو سرتیری دي او یو بل یې د عامه نظم پولیس دی. د غزنی د والی ویان نبی جان تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي د دغه کسانو جسدونه پرون مازیګر ښار ته راوړل شوي. تر اوسه لا وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عرب د بارنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې په دې باور دی چې د شام په کورنۍ جګړه کې د ایران او د لبنان د حزب الله مداخله خطرناکه ده. شهزاده سعود الفیصل زیاته کړه چې ریاد په شام کې د ایران پر مداخلې چپه خوله نشي پاتې کېدی. نوموړي د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری سره د نهې په ورځ په جده کې په یو غټ خبري کانفرنس کې دغه خبرې کولې. الفیصل دا هم وویل چې د شامي یاغیانو باید په زیم رسته وشي. هغه د شام حکومت ته د وسلو رسد د بندولو لپاره په ګامونو اخیستلو هم غږ وکړ. سپینې ماڼۍ پر روس خکړې چې د استخباراتي ادارې پخوانی مفرور کارکونکی ایډوارډ سنوډن وشړي. د نهې په ورځ د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین تصدیق وکړ چې سنوډن د ماسکو د هوایي میدان په تمځای کې موجود و، خو واشنگتن ته د هغه د سپارلو خبره یې رد کړه. د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویان پیټریک وینټریلو منله چې د روس او امریکا ترمنځ د کسانو د حواله کولو په هکله کومه معاهده نشته، خو په دې خبره یې اصرار وکړ چې د سنوډن د سپارلو لپاره یوه قانوني وجه موجوده ده، ځکه چې د قانوني تورونو سره مخامخ دی او پاسپورټ یې منسوخ شوی. وړاندې د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری روس ته د آرامه کېدلو او سنوډن دوی ته د سپارلو ویلي و. پر سنوډن د امریکا د سر د پټو پروګرامونو معلومات رابرسېره کولو تورونه دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له ملیحه مرزاده څخه اوریدل. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه اورو. په بنو او کراچۍ کې 14 شوې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه د پاکستان وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید مرکزی حکومت پالیسي جوړه کړي، ځکه چې د ده په وینا ډېر سیزونه واضح نه دي.
موږ اوس پورې په دې پوه نه یو چې جګړه د چا ده او دا ډرون حملې په چا کېږي او څوک یې کوي. زما کسره دا وخت چې موږ په دې باندې اوس فیصله وکړو.
د افغانستان د سولې د علي شورا ویان مولوی شاهد الله شاهد وای روسي ملاقاتونه کې د امریکا او افغانستان د چارواکو ترمنځ ترنګلتیاوي کم شوې دي.
هدف مو سولې راوستل دي او د سولې لپاره مذاکرات دي. دفتر نه یا د ادرس نه موږ کوم تشویش نه لرو، په دې معنا چې کوم توافقات شي او د هغې توافقاتو مطابق خبرې شروع شي.
دا خبر په مرکزی سرکاری اسپیتال کې ډیر سہولتونه نشته، خلک ته شکایتونه لري.
مالدار خلکو به لا اسلام آباد ته لاړ شي، هر کراچۍ ته به لاړ شي، امریکې ته به. زه غریب یم، زه دیاړي کوم، بچی مې د شپې را د پړته کې وي. نو دا به زما ته څوک یو دالانه بغیر د دې خو بل علاج نشته.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم دروو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی اسلام آباد ته تللی و او هغلته یې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی. په دې حکله باندې موږ د خپل همکار سره خبرې کوو. سراج ظهیر سره مشي.
ډیره مننه بشیر ګواه.
سراج، که دغه خبر تفصیل راته ووایي چې په دغه ملاقات کې په کومو ټکو باندې خبرې شوې؟
جی بشیر ګواخ، دا امریکی اسلام آباد کې د امریکی د سفارت خانه او وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې 13 ورځ اسلام آباد کې د امریکی د افغانستان او پاکستان لپاره خصوصي استازي جیمز ډابنز د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د وزیر اعظم د سلامتی او د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د خارجه چارو سکرتر جلیل عباس جیلانی او د غرنګ د پوز مشر جنرال لشپاک پویسکیانی سر لیدہ کاته کړی دی. بشیر غواخ نو موړی په دې موخه افغانستان کې د امن او سولې عمل کې د پاکستان کردار وستایلو او د غشتي د پاکستانی چارواکو سره د پاکستان او امریکای په تعلقاتو باندې او کم سیمه کې چې کم حالات روان دي په دې خبرې اترې وکړلې او دوی په دې موخه باندې وویل چې امریکا تل غوښتل چې د پاکستان سره په هر دغه کې لاس وکړي او پاکستان هم د دوی سره مرسته کړې ده. دوی وویل چې دا نوې کم منتخب شوی حکومت دی امریکا غواړي چې د دوی سره نور د ترهګرې په ضد باندې او د سیمې د پرمختګ لپاره کار وکړي. دی بشیر غواخ
یو بل خبر باندې مونږ تاسو نه غواړو چې تفصیل وغواړو. دغلته څو کسان نیول شوی دی د ترهګرې د مختلفو جرمونو په تور باندې او د اوس وختونو کې چې کوم د خیبر پختونخوا یا د نورو اسمبلیانو کم غړي چې وژل شوی دی. مثلا په خیبر پختونخوا کې دوه کسان د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی وژل شوی وو. دا غیر سره د دې څه تړاو شته دی کنه کوم بل وجه نه داخل نیول شوی؟
جی بشیر وخت اسلام آباد پولیسو مشر بنیامین چې کوم دی هغه تیر ورځ رسنو سره خبرې وکړلې او هغه دا وویل چې د ترنول د سیمې ندوی دوه تر هاګر نیولې دي چې د یو نوم آصف الله جان دی او د بل نوم عابد نومي دی. د پولیسو په وینا چې د تحریک انصاف پاکستان د هنګوز نه چې کوم ایم پی ای فرید خان د هغوی د وژنې په شمول باندې دا کسان چې دي دا دوه کسان دا په سلویستو کې سونو کې ککړو او په مختلفو وارداتو کې نو د غرنګ دیپ دغه علاقو راغلي ځنته په پاګه په اسلام آباد کې پناه اغستو او دوی دغه کسان ونیول. خو بشیر غواخ د پولیسو په وینا باندې دوی وایي چې دوی اعتراف دا کړی چې د دوی تعلق د ناقانونه ګرځولې شوی ډلې تحریکی طالبان پاکستان سره دی او دوی په پیسو باندې به هدفي وژنې کولې قتلونه به کول خلک به وژل. خو کله چې میډیا تا کله چې رسنو ته دا تر هغه وړاندې کړی شو نو په دې کې آصف نومې کم کس دی هغه د فرید خان د وزن نه انکار وکړو هغه وی چې مونږ فرید خان نه وجلې او دغه شانتي د دین علاوه چې نور کوم واردات مونږ به خلکو نه پیسې غسل مونږ به قتلونه کول مونږ به اغواګانې کولې او دغه شانتي مختلف کیسونه دوی کړې دي. کی
سمند ډېر من ډېر مهرباني سیرا ظهیر.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
او د دې ترڅنګ اوریدونکو موږ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. تل هم زموږ خبرونه شته د مشال ریډیو ویب سټ. یو بل خبر د پاره زمونږ همکار ته ورزو لکه څنګه چې مخکې ورتول په بنو کې وچاو د نشوي د مونږ سره زمونږ همکار د ټلیفون په کرخه د ستړی مشي او کوریدونکو ته دغه خبر تفصیل وایي.
ډیر مننه بشیر غواخ. په نن سهار وختي په ضلع بنو کې امنیتی چارواکي وایي چې په بنو نه 15 کیلومتر جنوب اړخته د زیندی خیل یعنی زیندی اکبر خان یو سیمه ده. په دې کې ناسترګند وسلوالو د نیم قبایلی سیمې جاني خیل باغې کې یو شخص دی اندی خیل د امن کمیټې مشر ملک هاشم خان ګاډې په ریموټ کنټرول بم سره الوزولې دي چې په دې کې ملک هاشم چې د امن کمیټې مشر وو هغه پکې وژل شوی دی. واغې سره سره دوی وایي چې ملک هاشم سره سره په دغه ګاډي کې داغه زوی او داغه وراره هم سپارو چې هغه دواړه هم په دې کې وژل شوی دي. یعنی په دغه 14 کې ټول درې کسان وژل شوی دي چې یو د اندی خیل امن کمیټې مشر ملک هاشم او خره د غزو او راره هم شامل دي. سکیورټي فورسز د پلټنې عملیات شروع کړي دي او دغه سیمه په خپل ولکې کې اخیستل ده.
د دې د دغه سړی په باره کې د ملک هاشم په باره کې څه معلومات شته چې دا څوک او دا ولې کېدې چې په نخښه ویل تر اوسه پر خو به کېدې چې د دې پړه په غاړه نه اخیستي خو دا د امن کمیټې غړو او د امن لپاره کوششونه کول
بالکل دا په 1300 کالونو کې د امن لپاره دوی کوششونه کول او دا د بنونه سل کیلومتر کم نیم قبائلی سیمه شروع کیږي جانی خیل په جانی خیل کې بیا اندی خیل یو وړو کې شاخ دی دا غي امن کمیټه مشر وو تر 1300 کالونو نه دی د امن لپاره هڅه کولې چې نن ناصرګند وسلوالو دا غاډي پر ریموټ کنټرول بم سره الوزولې دی چې په غي دی په خپل او زو یو برار نه دواړه وزم شوی دی تر اوسه پورې کومه وسلوالې ټلې د دې پړایا نه دمانلې
سمه ډیره من ډیره مېرمې
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوګانی او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې موارد په مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ د خبرونه هم دا اوس دوام لري تاسو اوریدلې شي موږ سره له کراچۍ څخه زموږ همکار ظفر کریمی د ټلیفون په کرخه ده ظفر په خیر راغله
ډیره مننه بشیر
ظفر دغه ته یو چاودنه شوې ده په کراچۍ کې ولخو کوردونکو ته دا وایي چې دغه چاودنه په کوم ځای کې شوې ده او څومره نقصان رسول
بشیر دغه چاودنه چې دا د کراچۍ ښار په بنسوړ سیمه کې نن سار مخې ته راغلې ده کم امنیتی چارواکی چې دی غوي چې د دې حمله هدف چې وغه د کراچۍ کې د انټی ټیرریزم کوټ کم قافله چې ودا غي کم قاضي چې دی مقبول باقر دغه قافله د دې هدف وا مقبول باقر دغه حمله نه چې دی غا ژوندې وتل دی خو دې کې د ژغورنې د ادارو تر مخه درې کسان چې دی غا وجل شو دي
نو د پدې رستیو کې کراچۍ کې یو ځل بیا حالات هم داسې مخ په خرابېدو دي د دې وجه څه دی چې چارواکي څه وایي دا د ترهګرۍ د پیښو سره تړي کې نه غلطه چې کوم د جرمونه په خوانه کې د لوسوم کېږي د هدفي وژنې کېږي مختلفې د نسایي نسلي او د په قومي لحاظ باندې کوم دغه کې دغه سره تړاو لري
بشیر اصل کې په کراچۍ کې د بدامنۍ کمی وجه چې دی هغه درې څلور وجه دي کمی چې تاسو هم پکې بیان کړی خو په دې خیرو کې د کراچۍ کم سیاسي تنظیمونه چې دي لکه ان پی ایم کیو ایم پیپلز پارټي او دا غشان نور تنظیمونه چې دي دا د مختلفو ترهګرو ډلو لخوا هم په نخښه کېږي چې دغه قوانین هم ځینې وخت کې نه قانونا درول شوی ډلې تحریک طالبان په غاړه اخیستي دي دا کم قاضي چې دی دا چونکې د انټی ټیرریزم کوم د سرحګری په ضد کم خصوصي عدالتونه چې دی دغه دیو دغه کې ځنې اوریدنې روانې وي د دې پاړه خو فلال څه خبره کول مخکې خبره ده خو د بدمنۍ ډیر لاملونه دي چې په هغه کې لسانی جګړې د غشان هدف ته ورجنې او په دې اخره کې بیا د ترهګرو کم نه قانونا تر ډول شوی ډلې چې دی دغه لخوا دغه سیاسي تنظیمونو باندې او دغه شان امنیتي ځواکونو باندې کوم حمله چې دی دا زیات تر سره وکړي
سمان ډیر من ظفر کورد ودان
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا موږ تاسو ته لکه څنګه چې تاسو د بیا امنۍ د پیښو په اړه په بنو او کراچۍ کې وردل چې 214 شوې دي د امغه تړاو باندې به تاسو ته یو مرکه نشر کوو د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسف زوی د ترهګرې په اړه د دوی د تحریک انصاف د حکمران ګوند دریز دا د چتر اوسه پورې د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرې خلاف کومه واضحه پالیسی نه لري د یوسف زوی په وینا دا ورته نه د معلومات چې ډرون بریدونه څوک پرچا او ولې کوي نوموړي سره زموږ همکار غلام غوس مرکه کړې او په سر کې دې بوختلې چې د بی امنۍ مسله به څنګه حلې
سیکورټی کوم هدف پورې تعلق دی دا خو د هر حکومت فرسٹ پرایورټی او زمونږ اولین ترجیح دا ده زمونږ په صوبه کې امن وي ځکه چې امن وي نو زمونږ معیشت به ترقی کوي زمونږ خلک به خوشحاله وي کاروبار به روان وي امن امان خرابې نو یو وزیر بهر ته نشي تللی ایم پی ایس نشي تللی ترقیاتي کارونه سفر کیږي نو موږ ته ټولنه زیات ضرورت دی چې موږ امن قائم کړو
نو شوکت یوسفزی صاحب د امنیت ټینګولو لپاره مو څه ګامونه په پام کې نیولي دي
دې لپاره ګوره مختلف موږ طریقې یو خو چې کوم زمونږ هوم ډپارټمنټ ته هغه ته موږ انسټرکشن ورکړ دی چې کوم زمونږ د ټول نه زیات چې کوم د انټیلیجنس شیرنګ دی ادارې دی دا موږ مؤثر کړو او په دې موږ اوس کوشش کوو لګیا چې موږ سره په زړې زمانه کې تاسو په سی آی ډی وا اوس سپیشل برانچ ته دا موږ چې د یو مؤثر ایجنسی جوړ کړو انټیلیجنس چې هغه ګورنمنټ ته د واقعاتو نه مخکې خبرې او په هغه باندې موږ د واقعاتو یې سرولو پوره پوره کوشش کوشش کو دې سره سره موږ پولیس فورس دې هغه سترنتن کولی جایو دا غي ضرورت پورا کو هغه ته کوم ضرورت دی هغه ته کوم تربیت ضرورت دی اکوپمنٹ ضرورت دی
خلک پتا سو باندې دانی وکي هم کوي شوکت یوسف زای سیب پتا سو د ترګری د پیخو غندنه نه کوي او چې کوم ځکه د ترګری پیخې رامنځته کیږي نو هغه ته کی تاسو د ولس د ادرسي نه کوي
د ادرسي زه پدې حیرانې ما چې تو مازی کی خلکو مزیات پټی براتله په میډیا باندې براتله کوم اشتعال انگیزی باغی کوله دا غی سره د شهګردی سره کوم شیخ نه دا او دا تسلسل خدا وخت نه روان دی دا اوس تر شی څومره واقعات شو ټولو کې زاس هسپتال ته تلم وزیر اعلی سره تلل دي زخمیان سره ملاو شی دا غی د درسي مو کړی دا دین علاوه وزیر اعلی سره خپل چې کوم ایم پی ایس شهیدان شي دا غی کوم ته لاړل زمون سینل منسٹران لاړل سپیکر سره خپل لاړو نو زه په دې حیران یم چې دا د چغ وخت نه دی دا دوم دا وخت دا دی چې موږ دا اور بسور کو یخ کو او په دې خطه کې په ځای کې امن راوستو خو ګوره خو ډیر اسانه خبره ده کوم پالیسیان استا جاری پالیسیان دي دا پالیسیان بدلول غواړي موږ حکومت بدل شو حکومت بدلولو سره په دې اثر نه پریوزي نو موږ زیاتن زیات دا کولی شو چې موږ شروع نه خپل دا پالیسی چې موږ امن غواړو موږ پیچ اپ کول غواړو موږ مذاکرات کول غواړو انکار نه وفاقي حکومت کار دے چاہے کی نے ٹو اسٹول سٹیک ہولڈر سن رچے نیشنل لیڈرشپ تے اگر او گاڑی او پسنا مشورے سرا یو قومی پالیسی کو دیوازے کی کنا سی آیا دا جھگڑا چے دا اچھا جھگڑا دا پدی خو اول دے فیصلہ ہو کی نو بیا دا اگے نہ مخ منا تو مخ ہتلے شو من او سے پر پدی انسان پو نے پو نہیں جو جھگڑا دا چا دا او دا ڈرون حملے پچا کی جو سو کی کئی زما کس سرا دا وقت چے من پدی بانے اس فیصلہ ہو
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو دا مشال ریډیو درو تاسو د سلام پښتونخوا خبرونه ورې د خبر پښتونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې پروندې او قرارداد په منځورولو سره له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د لوډ شیډنګ د ختمولو لپاره د ګامونه واخلي د اسمبلی د غړو په وینا پاکستان کې تر ټولو ډیره بجلی په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي خو لوډ شیډنګ بیا هم دلته له بل هر ځای څخه ډیر دی دوی له مرکزي حکومت د خپل حق د ورکولو غوښتنه کړې چې خالد خان پی رپورټ لري
دا خیبر پختونخوا اسمبلی د وفاقي حکومت او د بجلی محکمې نه د یو قرارداد په لار غوښتنه کړې ده چې په صوبه کې ناروا او اوږد د بجلی نشوالی یا لوډ شیډنګ بند کړي ځکه چې په دې ګرمۍ کې نه صرف خلکو ته تکلیف وي بلکې د صوبې معاشي نظام هم ورځ په ورځ د بجلی د نشوالي په وجه کمزوري کیږي د نهې په ورځ دغه قرارداد د واکمن او مخالفو ګوندونو غړو په شریکه وړاندې کړو په دې قرارداد کې وفاقي حکومت ته وریاد کړی شو چې خیبر پختون خوا کې د ټولو نه زیات بجلی پیدا کیږي خو بیا د هیواد نور برخو په نسبت په دې صوبه کې د ټولو نه زیات د بجلی لوډ شیډنګ وی دا عوامي نسل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک وویل چې د بدقسمتۍ نه د بجلی محکمه نیخ په نیغه د پښتونخوا زیات ترګر سټیشنو کې بجلی بندوي او د خپل حصے نه زیات لوډ شیډنګ کوي دوی وویل په کار ده چې صوبایي حکومت د خبره وفاقي حکومت سره اوچه تکړي
زه باور کوم دې ټول حکومت د سپیکر صاحب چې د سټې په هاره مسله کې دا د لوډ شیډنګ مسله دا د نورمال مسله دا د بیروزګارۍ مسله دا د دې سټې د خلکو تړلې هر مسله کې دا چې تاسو سپیکر صاحب حکومت یو قدم را مخې کیږي زه په فلور او ته او باندې خبره کوم چې موږ په پنځه قدم مخې در کیږو
دا پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې حکومت کې راتلو سره سم دوی د بجلی وفاقي وزیر او د محکمې سره د خبرو چته کړې ده چې د نورو صوبو بوج دی په خیبر پښتونخوا نه اچوي او دوی ته د برېښنا په تقسیم کې خپل برخه ورکړي خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ تقریبا شل گھنٹو ته رسیدلې دي د کوم په وجه چې خلک د سکولو د اوبو د نشوالي او نور ستونزو سره مخ دي صوبایي اسمبلی کې مخالف او واکمن ګوندونو دا خبره په ګوته کړه چې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ یو لوی ستونزه ده او حکومت له پکار دي چې په دې کله کوټلي ګامونه پورته کړي خالد خان مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو مشال ریډیو اورید خبر جنسی سرکاری مرکزی اسپیتال پاړه ځای اوسیدونکو شکایت کوي چې دغلته بیلابیل سہولتونه نشته. دوی وایي چې دغلته نه د اپریشن سہولت شته نه هم پوره دوایان او ډاکټران. د دوی په وینا د دې اسپیتال ایمرجنسی وارډوم خراب دی. زموږ همکار په رپورټ لري.
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکو وایي چې دلته د دوی په مرکزی روغتون یا ایجنسی هډکوارټر هسپتال کې د سرکاري اپریشن کولو اسانتیاوي نه لري او زیاتره ډاکټران یې د ناروغانو اپریشنونه د سرکاري اپریشن تھیټر په ځای په شخصي کلینیکونو کې په لوی فیسونو کوي. دوی وایي چې هر څوک په دې شخصي کلینیکونو کې د اپریشن کولو وس نه لري او باید دغه اسانتیا په سرکاري توګه ور کړشی. په دې حقلا د خیبر سیمې یو تن یاد الله مشال ریډیو ته وای
دلته نشته یا سہولت نشته. د سرکاري سہولت موږ ته نشته. دلته پرشن نشته سہولت. یو پرشن ټیټر دی هغه کیم به د افار غریب کله کله راشي خو هغه نشي ته پرشن برشن نه نشي. پرایویټ خپل ورته یی چې پرایویټ پرشن وکړه. پرایویټ ځای لراشه دومره خرچه براشي پرشن پرشن پورې پاره کوي کنه.
او د افغانستان نه راغلی حاجی جعفر خان وای چې دوه ورځې وړاندې خپل زوی دلتا د اپریشن د پاره راوړی وو خو دلته یې سرکاري اپریشن ونه شو.
زوی مې د دوه شپې مخکې پنډیسیر شو. په تورخم په یوه بجه مې راوړل ایمرجنسی ته مې راو. دته ما ویلې چې دغه وکړه دا څه اپریشن په دغه ډېر خطرناک شه. وې چې را نشم نه شو درکول او بس رسوي چې ته شخصي ته مور چې په یوه بجه باندې شخصي چرته یې بیا کمپلیکس تا وو. دا خو غریب خلکو د حق دی په حکومت باندې د مسکینانو د حق دی چې د حکومت غریب خلکو ته لاس ورکړي. دلته سرکاری اپریشن وش غریب خربته کوي. مالدار خلکو اسلام آباد ته لاړ شي کراچۍ ته به لاړ شي امریکې ته به زه غریب یم زه دیاړي کوم بچی مې د شپې را دپلته کې وای نو دا به زما ته څوک یو دالانه بغیر د دې خو بل علاج نشته.
او د خیبر قبایلي سیمې یو بل اوسیدونکی احمد خان په دې اړه وایي
او چې څوک راشي مخامخ پرایویټ هسپتال له درومي دلته بالکل لږه سرکاري اپریشن نه شي او پیسې د خلک جزه دي او وس یې نشته دی خو اغز ته خلک مجبوره کوي پرایویټ کلینیکو ته بس لګي هلته دلته میاشتې یو میاشتې دی پر ول ورکي چې پرې چې هلته مجبوره شي ولته راشي. دلته په کار دی چې لږه په سرکاري توګه باندې وشي ځکه چې عامو خلکو دا وس نشته دی.
د خیبر جنسی په مرکزی روغتون کې په سرکاري توګه د اپریشنونو کولو د غستون زمو چکله د خیبر سیمې د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر سمین ته وړاندې کړه. نو دوی وویل چې زه به مکمل معلومات وکړم او انکوایری به هم پکې وکړم او چې کوم ډاکټران د سرکاري اپریشن تھیټر په ځای په خپلو شخصي کلینیکونو کې د ناروغانو اپریشنونه کوي نو د دوی پر ضد به کاروایی کوم.
اور دن کو تاسو په خبر کې د سرکاري مرکزی اسپیتال په اړه باندې د خلکو نظرونه اوریدل خلکو شکایت درلو د ریپورت مو اورید. سلام پښتونخوا خبرونه درازي د نسیم شومی په غکی وسندر اور
لره کا غم ناجی لره کا غم نا سنگ شیر بنگڑی لے کا ماما نمر تاول چی بنگڑی لے کا سنگشوے میں درتا وچی بنگڑی لڑکا دل پا
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو سندره اورید د نسیم شمی په غکی اوس د خبرونو د لنډیز وخت لملیها مرزاده یور
د امریکا ځانګړي استازي جیمز ټوبنز د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د شروع کولو په هڅه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره تیر ورځ په اسلام آباد کې لیدلی. په ملاقات کې پاکستانی مشرانو د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې په هکله په خپل پوره ژمنې ټینګار وکړ. د کراچۍ د برنس روډ په سیمه کې نن سهار یوه بمي چاودنه شوې. امنیتي چارواکي وایي د چاودنې هدف د ښار د ترهګرۍ ضد عدالت قافله وه چې مشر جج پکې مقبول باکر و. نوموړی په حمله کې بچ پاتې دی خو پکې درې کسان وژل شوي دي. په بنو کې په یوه چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي او په وژل شو کې د ځایي امن کمیټې مشر ملک هاشم شامل دی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزای وایي صوبه کې د امن بهترولو لپاره به جاسوسي ادارې موثره کوي خو دغه په وینا د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید پاکستان په مرکزي کچه یوه جامع پالیسی ولري. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په صوبه کې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ پر ضد یو قرارداد منظور کړي. دغه قرارداد نه په ورسته واکمنو او مخالفو ګوندونو غړو په شریک وړاندې کړ. د پښتونخوا اسمبلی دغه قرارداد سره د وفاقي حکومت او بجلی له محکمې غوښتنه کړې چې په صوبه کې ناروا لوډ شیډنګ بند کړي. د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیضی وایي د برتانیا د دفاع وزیر فلیپ هامند ولسمشر حامد کرزي ته ډاډ ورکړي چې د یو لړ حقوقي ستونزو په هواریدلو سره به ټول افغان بندیان افغان حکومت ته وسپاري. چارواکي وایي د غزنی ولایت په بند ولسوالۍ کې طالب وسوالو د یو پولیس په ګډون د ملي اردو 15 سرتیري وژلي. تر اوسه وسوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې په دې باور دی چې د شام په کورنۍ جګړه کې د ایران او د لبنان د حزب الله مداخله خطرناکه ده. او سپینه ماڼۍ پر روس هغه کړي چې د استخباراتي ادارې پخوانی مفرور کارکونکي ایډوارډ سنوډن وشړي. د نن په ورځ روس ولسمشر ولادیمیر پوتین تصدیق وکړ چې سنوډن د ماسکو د هوایي میدان په تمځای کې وو خو واشنگتن ته د هغه د سپارلو خبره رد کړه.
ملیها مرزازه درته د خبرونو لنډیز وای او ریډیو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دي او همدار تاسو دا هم کوی شئ چې د فیسبوک دلاري موږ سره راشي. د فیسبوک باندې تاسو کولی شئ مشال ریډیو پاڼه پیدا کړئ او هغه خوخه کړئ او د ځان سره وساتئ. په مشال ریډیو باندې د مشال ریډیو په ویب سټ باندې تاسو مختلف تصویرونه ویډیوګانې او همدار از لیکلې بڼه باندې هلته رپورټونه شته دی هغه تاسو کتلی شئ. د دې تر څنګ که ټویټر ته لاسرسی لرئ په ټویټر تاسو یې نو هغلته هم مشال ریډیو شته دی.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف خیبر پښتونخوا کې د بدلون راوستو کمی دعوی کړی وي نو په وړومبۍ ورځ کې داسې قسمه تاثر ورکولو کې کامیابه نه شول. ادارې مخکې لیکي چې موږ ته تحریک انصاف جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ مخلوط حکومت په نیت شک نشته او امید دی چې صوبایي حکومت د بهتري او اصلاحاتو په عمل کې به کامیاب شي. د ادارې په وینا چې صوبې کې د بدلون تاثر ورکولو لپاره عباس فوري اقداماتو په ذریعه صوبې کې نوې حکومت د وجود احساس ورکول په کار دی چې پاغې کې بیوروکریسی او پوره حکومتي مشینری ته دا پیغام ورسول شي چې مخکینه پالیسي به اوس نه چلیږي. ادارې وایي چې په مثال په توګه د جیلونو اچانک دورې دی وکړې شي، هسپتالونو او سکولونو کې د سہولیاتو په اړه د پوښتنه وکړې شي، نو د غرنګ د تبدیلې زیره ولست ورکړې کې دی شي. ادارې وایي چې تحریک انصاف د اتحادیانو سره تحمل او د یو زیتلو عمل د اختیار کړی نو خبوي ځکه چې تحریک انصاف حکومت سره د غلطیانو گنجائش دی لپاره د نش په برابر دی چې اولس سکتل غواړي او سکول اسانه نه بلکې مشکله هم وي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د تیرو 15 لسیزو انتظار وروسته اخر د یوې داسې مقدمې پرانیست کیږي چې د پاکستانی ریاست، ریاستی نظام، جمهوریت، سیاست او معیشت حدونه په حتمی توګه وځکولو کې به مرسته کوي او دا اصول به همیش لپاره داسې وکړي شي چې په راتلونکي کې به صرف جمهوریت په ملک حکمرانی کوي. ادارې لیکي چې دا به د پاکستان د ټولو لوی مقدمه وي ځکه چې په سپریم کورټ کې دایر کړی شوی یو درخواست کې ویل شوی دی چې پرویز مشرف په ضد به آئین ماتولو جرم کاروایی وکړی شي. د لړکی سپریم کورټ وفاق ته خپل موقف وړاندې کولو هدایت کړی وو او تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف قومي اسمبلی ته خپل وینا کې وویل چې پرویز مشرف په ضد به د آئین آرټیکل شپږ لاندې د غداری مقدمه چلولی شي. ادارې خیر کړي چې قانوني ماهرین د معاملې په هر اړخ نظر وساتي چې څه نوې پېژندګانې راپیدا نشي او خبرداری چې قانوني کاروایی د صرف مشرف تر پرویز مشرف محدود او ساتل شي او په غیر ضروري توګه دایره غزول ندی ډډه وکړي شي. خصوصا ریاستی ادارو معاملې کې دي خصوصي احتیاط نه کار واخستل شي چې د ملک په مختلفو ادارو کې تاوتریخوالی پیدا نشي.
اردن کو تحصیل رابعہ اکرم خان څخه د پاکستان د زینو رسپانو د اداري غټکی اوریدل. اوس هم تاسو ته نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو. عبدالحی کاکړ وړاندې کوي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ډیلی ټلیګراف رپورټر کوي چې په ننګا پربت د اسلامي اروپا کلخوا د لس سیلانیانو د وژلو وروسته د پاکستان چارواکو د غرختو بهیر ځنډولی دی. دا په شمالي پاکستان کې په غرختونکو باندې یو بېساري برید بلل کېږي چې له القاعده سره اړیکې لرونکو طالبانو ترسره کړی دی. د ورځپاڼې په خبره دا پر مهم جویانو یو داسې ګزار دی چې یو داسې هیواد ته ځي چې هلته اروپاکو په زرګونو کسان وژلي دي. پاکستاني طالبانو د پېښې پړه په غاړه اخیستې ده. ویلي چې دوی د ډرون بریدونو د بدل اخیستو لپاره د جنود الحفظ په نوم یو ځانګړې ډله جوړه کړې ده چې کار به بهرنیان وشلوي. د پاکستان د الفان کلب مشر منظور حسین ویلي د کیټو پر غربه د مهم جوهي سرګرمي روان وي ځکه چې هلته فوج موجود دی. بل طرف ته د امریکا فارن پالیسی مجلې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په کېدونکو خبرو اترو مقاله خبره کړې ده. ورسپانه وایي د طالبان لخوا تیره اونۍ په قطر کې د دفتر په رسمي توګه خلاصولو برعکس نتیجه ورکړه. د دفتر لوجه پر ځای د دې چې خبري اترې وسی برعکس دفتر له افغان حکومت او امریکا سره کېدونکو خبري وځنډولې. د طالبانو د اسلامي امارات یا افغانستان د پخوانی بیرغ سره نشدې ولاړ دوه ویاندویان دا خواهش څرګندوي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو ملګري ملتونو او غیر سرکاري ادارو سره به اړیکې شکوي او د شخړې د پر امن حل په لټون بوي. ورسپانه زیاتوي طالبانو له افغان حکومت سره نه بلکې له افغانانو سره د مذاکراتو کولو خبره هم وکړه او د دوی په وینا افغان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه استعمالیږي چې د ورسپانه په خبره دا له القاعده سره د اړیکو شلولو یو غیر مستقیمه اشاره ده. فارن پالیسی مجله وایي خبریالان لا تر اوسه هم د بیرغ لګول بیا استکول بیا بیرته د نن وړل او د لوهې د ځای ځاګي او دا چې د لومړی غلطي زمواره څوک دي د معلومولو په هڅه کې دي. امریکایان وایي طالبانو د وړاندې سوي معاهده خلاف ورزي وکړه خو طالبان بیا د داسې تړون له سره د شتون درلودلو څخه انکار کوي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه لکه څنګه چې تاسو مونږ وایو د په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دي. مخکې تر دې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي جیمز ډوبنز اسلام آباد ته لاړ شي هغه کابل کې د افغان ولسمشر او د سولې دالی شورا د غړو سره کتل دي. د دې شورا د ویان مولوي شاهد الله شاهد سره زموږ همکار اسد الله لودین په کابل کې مرکه کړې او په سر کې ترې د ښاغلي ډوبنز د ملاقاتونو په اړه نور معلومات غوښتي.
پدې ملاقات کې د افغانستان دولت او د سولې د عالی شورا چې کوم اصولي موقف و دا موقف حمایت کړی دی. امریکا او نور نړۍ چې کوم تعهدات کړی د سولې هغه ټینګار کړی چې موږ د خپلو تعهداتو پابندي او د سولې پر اساس صادقانه علي ځلې کوو.
بلې د قطر مسله هم یاد شو په دې ملاقات کې او څه ویل شو؟
دې د سوي چې موږ د افغانستان دولت ترسره پیژنو او د مخالفینو سره د مذاکراتو حمایت کوو. البته دا مذاکرات د افغانانو په مشرۍ کېږي بین الافغانی مذاکرات به په دې سلسله کې چې زمونږ کم رول دی تفصیلات برابرول دي موږ په دې کې همکاري کوو.
مولوی صاحب افغان حکومت او د سولې عالی شورا ځینې اندېښنې درلودې په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه باندې. آیا د دې سفر سره یا د جیمز ډابنز د ملاقات په ترڅ کې هغه اندېښنې چې تاسو درلودې هغه اندېښنې له منځه ولاړې؟
تر ډیره هده پورې دا مسله چې مطرح شوله د افغانستان د دولت او د سولې د عالی شورا د موقف حمایت شوی دی هم په ملي سطح باندې هم په بین المللي سطح باندې. هدف مو سوله راوستل دي او د سولې لپاره مذاکرات دي. دفتر نه یا د ادرس نه موږ کوم تشویش نه لرو په دې معنی چې کوم توافقات شوي د هغې توافقاتو مطابق مطابق خبری شروع شي.
پولیس به اوس طالبان په خپل درې سترنګار کوي چې باید همدلته د دوی بیرغ او د دوی لوهاوي افغان حکومت په خپل درې سترنګار کوي. بل اخر ک طالبان په خپل درې باندې همداسې پابند و دريږي. تاسو د درې ملار په انتخاب باندې هم فکر کړی چې درې ملار به افغان حکومت یا درې انتخاب به افغان حکومت ته څوي؟
د سولي عالی شورا موقف دا دی غوښتنه ده د پکار داده چې د افغانستان د دولت سره د سولي عالی شورا سره مخالفین خبرې وکړي. دا مخالفین طالبان وي که اسلامي په شکلیاتو باندې باید دوی ټینګار ونه کړي.
پښتانه او نړیوال
time when we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pakhtano, Watanakho, Watano, the Mohawk show.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرانیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پښتانه او نړیوال تر څنګ تحصیل مشال ریډیو بلابېلې نورې اونیزې خبرونه هم اوریدل شي. که په اړه باندې د دې خبرونو کوم نظر لرئ نو خامخا یې موږ سره شریک کړئ. موږ کوشش وکړو چې دا خبرونه تاسو نورې ښې او ښایسته کړو. اوس تاسو ته یو رپورټ دروړو. د افغانستان حکومت وایي ځینې حقوقي مسایل د دې سبب شوي چې د برتانوي ځواکونو لخوا افغان حکومت ته د بندیانو سپارل وځنډیږي. د افغانستان د ملي امنیت یا د قومي امنیت شورا څه باندې دوونه مخکې له برتانیې غوښتنه کړې وه چې ټول هغه قیدیان دې د دوونه په موده کې افغانستان حکومت ته وسپاري چې د دوی سره په افغانستان کې قید دي. زموږ همکار نوریاس نوری په ریپورت لري.
د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیزی وایي د برتانیا د دفاع وزیر ولسمشر حامد کرزی د ډاډ ورکړی چې د یو لړ حقوقي ستونزو په هوارېدو سره به ټول افغان بندیان د افغانستان حکومت ته وسپاري. د برتانیا د دفاع وزیر په دې اړه چې ولې د بندیانو سپارل ځنډیدلی وویل چې د برتانیا د دفاع وزارت د برتانیا له محکمو سره یوه حقوقي ستونزه پیدا کړې. دوی غواړي دا اطمینان حاصل کړي چې له هغو بندیانو سره چې د برتانیا په زندانونو کې ساتل کېږي ښه چلند کېږي. په همدې خاطر له ستونزې سره مخامخ دي او د برتانیا محکمې ورته اجازه نه ورکوي. خو فیلیپ هاموند وویل چې د دغې ستونزې د هواري لپاره په خپل ټول وس له محاکمو سره کار کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د برتانیا له سفارت څخه غوښتي وو چې په دوه اونیو کې ټول افغان بندیان د افغانستان حکومت ته وسپاري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په اوس وخت کې له اتیاو زیات بندیان په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو په زندانونو کې ساتل کېږي. د ولسمشر وایاند ایمل فیزی وویل د برتانیا تر ولکې لاندې زندانونو کې د افغان بندیانو ساتل د افغانستان له قوانینو سره په تضاد کې دي. له یوې مودې راهیسې یو شمېر افغانان د افغانستان د نافذو قوانینو خلاف د برتانوي ځواکونو په زندانونو کې ساتل کېږي. دا په ښکاره د افغانستان د ملي حاکمیت څخه د سرغړونې څرګندونه کوي. د برتانیا د دفاع وزیر فیلیپ هاموند ویلي هغه بندیان چې له دوی سره دي د برتانوي عسکرو په وژنو او تروریستي حملو کې لاس لري. د دفاع وزیر وویل دغه بندیان په هلمند کې د برتانیا په لوی پوځي اډې بسچن کې ساتل کېږي. تر دې مخکې د افغانستان د حکومت د پر لپسې غوښتنو او فشارونو له مخې امریکا په بګرام کې د افغان بندیانو د زندان مسؤلیت په بشپړ توګه د افغانستان حکومت ته سپارلی و.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین دشه ګردی مکمل خاطر
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې چې چا باید پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4 نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2 نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو د مشال ترنا لاندې بحث چې زمونږ 19 بحث یو پغې کې تاسو د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې د مختلفو خلکو د سیاسي چړونکو چارواکو خبرې اوري. د تاسو هر چهارشنبه یا د شروع او هر پنځشنبه یا د زیارت پر ورځ له مشال ریډیو اوري. نن هم اوریدل شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو رپورت کې لیکلي چې په امریکا کې د میسچوسټس انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي ادارې د نورو پوهنتونونو سره په شریکه یو پروژه شروع کړې چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې ترې زده کوونکي د انټرنیټ له لارې له کورسونو ګټه اخیستلی شي او په دغه کورسونو کې برخه اخیستلی شي. انیسا اجبل نور تفصیل لري.
د امریکا په لوړو یونیورسيټو کې میسچوسټس انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي داسې اداره ده چې د ریپورت تر مخه د پاکستان د شمالي ختیځ ښار شکرګړ نه یې فاصله تر 1000 کیلومترو زیات ده. 25 کلن خالد رضا چې په شکرګړ کې اوسیږي خو د نړیوال بانک د پخوانی مشیر او د ام آی ټی پوهنتون کې د نړیوال اقتصاد د پروفیسر لخوا د نړیوال غربت د چیلنجونو په اړه کورس ترلاسه کوي. رضا وایي چې هغه چرته هم دا سوچ نه کړی چې دا به داسې ممکن وي او یورپي خرچه به پی هم ناراضي. که د دې کورس لپاره د ضرورت وي نو هغه صرف دلچسپي او انټرنیټ دی.
کله چې ما خپل اساینمنت جمع کړو نو دا یو حیرانوونکی تجربه وه. ما سفر کولو او زما ملګری ما سره ناست وو. کله چې ما خپل اساینمنت جمع کړو نو لږ وخت پس هغه زما نه پوښتنه وکړه چې ته څه کوې. نو ما هغه ته ټوله کیسه وکړه چې زه د امریکا نه یو کورس کوم. نو هغه ډیر حیرانه او په فکر کې شو.
رضا په نړۍ کې پاغو لکونو زده کوونکو کې یو دی چې د انټرنیټ له لارې زده کړې کوي. د امریکا د ټیکنالوژۍ ادارې د نورو امریکایي یونیورسيټو سره په ګډه اوس د شاعرۍ نه واخلي تر فزیکس پورې د انټرنیټ د لارې کورسونه ورکوي. د میسیف اوپن آنلاین لخوا د کورس پوره کول وروسته یو سند ملاویږي چې په امریکا کې زیاتره سکولونو کې اوس دغه سند منل کیږي. انانت اگروال چې په ایم آی ټی یونیورسيټي کې پروفیسر دی، دغه یونیورسيټي او هاوارد یونیورسيټي دا وخت تر شپېتو زیات کورسونه ورکوي. انانت اگروال وایي
زما په فکر تعلیم به نور هغه شان نه وي پاتې. زه د دې ټیکنالوژي او د موکس په اړه وضاحت کوم چې دا به د پرنټنګ پریس نه راپدې خو په تعلیم کې یو لوی انقلاب وي چې 1500 کال وړاندې شروع و.
ځینې غیر جانبدار سیډونکي د میسیف اوپن آنلاین زده کړو نه زیاتی هیلې لري. د ریپورت تر مخه چاته هم په دې کې شک نشته چې میسیف اوپن آنلاین په لږ وخت کې ډیر په تیزۍ سره مشهورتیا ترلاسه کړې. د انټرنیټ له لارې دغه ټول کورسونه په انګریزي ژبه کې دي. اگروال وایي چې په ځینو هیوادونو لکه په پاکستان او چین کې یوټیوب بند دی او دوی د دې کورسونو ویډیوګانې په یوټیوب خپرې کړي، خو زیاتوي چې د داسې کسانو لپاره دوی په خپلې ویب پاڼې ویډیوګانې اچولي چې ډاونلوډ کېدای شي.
اور دن کو تحصیل انیسا اجمل څخه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه هغه رپورټ اورید چې پکې تصور د ایم آی ټی یا د میسچوسټس انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي لخوا یو نوې پروګرام شروع شوی چې تر مخې خلک کولی شي په مفت توګه بغیر د پیسو نه په انټرنیټ باندې مختلف کورسونو کې داخله وکړي او زده کړې ترلاسه کړي.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هلی
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبق
چې موږ بل یو راځو دې موږ جوړ بیرته دې لیدل
ته ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم. ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دې
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هلی
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی وسس یو بل رپورټ درورو په خیبر پښتونخوا کې د مختلفو لایبرریو کسان راغون شوی او د یو ورکشاپ جوړ کړی او دوی غوښتل چې د انټرنیټ د لارې د لایبرری په سہولتونو باندې وغږیږي او خلکو ته د انټرنیټ د لارې یا د ډیجیټل د لارې د کتابونو په اسانتیاو باندې بحث وکړي. زموږ همکار اسرار تل هم ورغله او دا رپورټ یې را لېږلی.
پېښور پوهنتون کې کتابتونونو او څېړنو کې جدید مواصلاتي اسانۍ کارول تر عنوان لاندې ورځنی سیمینار سرته ورسید. د خیبر پښتونخوا د لایبرریانز اسوسییشن لخوا په قاضی اعظم کالج آف کامرس کې راجوړ دغه سیمینار کې د بیلابیلو پوهنتونونو لایبرریانز او د پوهنتون د امپل او پی ایچ ډی د زده کوونکو ترڅنګ یو شمېر استادانو هم ګډون کاوه. د یاد سیمینار په هدف او اهمیت مشال ریډیو ته د خیبر پښتونخوا د لایبرریانز اسوسییشن عمومي سکرتر امجد خان وایي.
چې کوم دی د مقصد دا دی چې د مواصلاتي کم معلوماتي او کم ذرایع دي د دې د تعلیمي او تحقیقي مقاصد لپاره د څنګه استعمالي او موثر انداز سره د موږ استعمال کو او د تقریبا 70 پلس کوم دی د موږ سره لایبرری پروفیشنلز فیکلټی ممبرز او ریسرچ سکالرز د پېښور یونیورسيټي کیمپس کې څونه یونیورسيټیز دي تم سره پارټیسپیشن کړی
په یاد سیمینار کې شریک د پېښور پونتون د فارمیسی شوبې استاد او سیړونکو ډاکټر اسماعیل لوی چې دا سیمینار به د سیړنې په کار کې د کونکو ته د انټرنیټ کوټلې معلومات پیدا کولو کې اساني پیدا کړي وړاندې ویل
هم دومره زیات انفارمیشن په انټرنیټ باندې اویلیبل دی او د انټرنیټ اکسس نن سبا سټوډنټ ته همشته ریسرچ ته همشته ټیچر ته همشته دا اوس نن سبا یو ډیره اهم ذمہ داری ده چې کوم متعلقه انفارمیشن دي چې هغه موږ سره کړی شو د دې ورکشاپ یو ډیر اهم مقصد دا و چې موږ به ډیفرنٹ سرچ انجن څنګه یوز کوو
د خیبر میډیکل کالج پونتون لایبریرین د سیمینار پاړه مشال ریډیو ته وای
زمانو ریاست بیگم دی او خیبر میډیکل یونیورسيټي کې ایز اسسټنٹ لایبریرین کار کوم نننی ورکشاپ زمانه پاړه ډیر زیات اهم دي د آوټ سایډ یونیورسيټي نه راغلم ای لایبریری یا ډیجیټل لایبریری موږ د پاړه ډیر امپورټنٹ دا هغه په دې وجہ چې زموږ ریسرچر ته اپ ټو ډیټ نالج پکار دی نن سبا چې کوم یوزرز یا لایبریری پیټرن دی نو هغه د سپیسیفک بک یا ډاکومنٹ ډیمانډ نه کوي بلکې سپیسیفک پیس او پیپر ډیمانډ کوي نو هغه سرچ دی هغه بیا تھرو انٹرنیٹ کیږي او تھرو انٹرنیٹ هغه د پاره پکار دی چې موږ افیکټیو سرچ ټیکنیکس راځي
د یاد سیمینار را جوړونکو په پیښور کې د هایر ایجوکیشن د ډیجیټل لایبریری نمائنده ډاکټر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته ویل چې دوی د نوي دور دغه انټرنیټي لړۍ د صوبې کالجونو ته هم غزول غواړي
د مخ کې 47 ډیپارټمنټل سیمینارز مونږ کړی دي ار ډیپارټمنټ ته مونږ پرسنلی ویزټ کړی دي مونږ دغه ټول ریسورسز ثرو آی پی بیس کړل کچره مونږه ریموت اکسس دغه کالجونو ته هاي اتارټیز وګواړي او دغه ریموت اکسس مونږ ورک پوسټ ګریجویټ کالج استه زما په خیال چې یو خو به هغه پوسټ ګریجویټ کالج چې زموږ یونیورسيټي په پېښور سره دغه افیلیشن دي نو دغه تبا هم دغه ریسورسز اویلیبل شي
د یاد سیمینار را جوړونکو پوسټ د کونکو او سیړونکو غږو کو چې په بیلابیلو موضوعاتو دي د سیړنې پروژې دوی ته وړاندې کی چې دا شان د نړیوالو اسري غختنو په لار په کم وخت او سانه سره خپل کارونه سرته ورسي د دوی په وینا د پونتونونو ترڅنګ به داسې غونډې ډېر زرد صوبې په کالجونو کې هم کولې شي اسرار تل مشال رادیو پېښور
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان په تیرې پی یو روشن فکر سره
عمر خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
ځاګی سنو بروسین خلکو ته یې اسی شعوري وره ورکړې د پښتون قوم د خوش قسمتۍ و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورده ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري اوریدونکو وستاستا د مذهبي برداشت پړې رپورت درورو د جنوب شرقي یورپي هیواد مقدونیه کې تر یو څه وخت پورې خنړې جګړې شوې وې چې له وجهې مذهبي او قومي نفرتونه او عدم برداشت زیږیدل وو اوس حکومت د نورو کوششونو ترڅنګ یو داسې ویډیو خپره کړې چې پکې د عیسایانو او مسلمانانو ترمنځ د برداشت د زیاتولو هڅه شوې ده ډېر خلکو دا ویډیو مهمه او مؤثر ګڼلې او جایزې هم ورته ورکړل شوې دي په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې او پورت خبر کړی دی چې غټ کې ما بشیر ګوختر تر وړي مقدونیه کې د مذهبي برداشت په اړه د عامه پوهاوي لپاره نشر شوی وی ویډیو په کانز لاینز فیسټیوال کې اوارډ یا جایزه اخیستی دا 2 منټه او 14 سکند ویډیو له یو بل څخه لس متر لري نومیږي او پکې د مسلمانانو او عیسایانو ګډ عبادت خودل شوی دا ویډیو د مقدونیه د حکومت دغه کمپاین برخه ده چې د شریک ژوند او مذهبي برداشت د زیاتولو لپاره یې شروع کړی دی په ویډیو کې د مسلمانانو د ډلې د لمونځ امامت مفتر اسلامي او د عیسایانو د عبادت مشري پادری میخائیل کوي دواړه ډلې خوا په خوا په خپل خپل طریقه عبادتونه کوي د مقدونیا مطبوعاتو دا ویډیو ستایلی او ویلي دي چې په ډېره ښه طریقه یې یوه حساسه موضوع د خلکو په وړاندې ایښي او هڅه پکې شوې چې په دې جنگ ځپلې سیمه کې مسلمانان او عیسایان سره جوخ کړي د دې واړو فلم جوړونکي دوشان دراکالس کې ویلي چې د دوی د کمپاین پیغام ډیر قوي دی او د برداشت د کلتور د رامنځته کولو لپاره یو قدم دی. دغه په وینا دا د سولې او یو بل ته د احترام ښودلو پر خوا یو ګام دی. د ویډیو شروع د اذان او عیسایانو د عبادت په الفاظو کیږي او بیا وروسته پکې د مقدونیا د امنیتي ځواکونو، البانوي یغیانو او د ملي ازادۍ د وسلوالو ترمنځ د 2001 کال د جګړې پخوانی ویډیو ښودل کیږي. د سکرین د پاسه ورسره ولیکل شي چې یو وخت مقدونیا د شریکو کلتورونو کوربه و، خو اوس د دوو قومونو ترمنځ تقسیم شوې ده. ورپسې یو لری پروت کلی ښودل کیږي چې پکې مسلمانان او عیسایان له یو ځای څخه په شریکه د عبادت لپاره ګټه اخلي. همداراز ویډیو د دواړو مذهبي ډلو په بیلابیلو خو پر یو ځای عبادت غږونو ختمیږي. د فلم جوړونکو د مقدونیا له پارلمنت څخه په رسمي توګه غوښتنه کړې چې د شریک عبادت ورځ، یعنی د اکتوبر 13 تاریخ دی، د عبادت ملي ورځ وګرځول شي. یاد دی وی چې په مقدونیا کې وسلواله شخړه د لک خو ډیر خونړي وخت لپاره شوې وه. په 2001 کال کې یو تړون شو چې لمخې البانیا نژاد خلکو ته ډیر حقونه ورکړل شو او یغین په حکومت کې شامل شول. تیره میاشت یوه سروې شوې وه چې پکې ویل شوي وو مقدونیا کې اوس هم په نسلي او مذهبي بنیادونو جرمونه کیږي، خو حکومت کوشش کوي چې پرده پې واچوي، ځکه چې دوی ویریږي چې هسې نه یو ځل بیا په نسلي او مذهبي شخړو لاس پورې شي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
اوریدونکو، د خوږې سندرې وخت دی. راځي چې د ولی ورغزی په غوږ کې سندر وور.
سلی کئی دزا سجدہ